طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبی زده کړې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو او زده کوونکو ستړي مشای هیلمانیم تاسو به جوړ وای او یو ځل بیا به هم د نوي درس د زده کړې لپاره حاضر شې وای. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین د طبی زده کړې د نن ورځې د نوي درس د وړاندې کولو په خاطر حاضر شوم. نن ورځ یو ځل بیا د فارماکولوژي په برخه کې نوی درس لرو. راځئ تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کتابونه راواخلئ. د کتاب څلور څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. نوی درس به زموږ په پنځه څلوېښتمه صفحه کې اوسي. په تیر درس باندې لنډ تکرار کوم، هغې وروسته نوي درس ته هم ستنېږو. په تېره خپرونه کې د فارماکولوژۍ اصطلاحات را پیل شوې دي. په دې کې د درملو استدباب یا انډیکیشن، د درملو مازاد استدباب یا کانټرا انډیکیشن، د درملو ډوز دا پیژندل شوي وو. په راتلونکي درسونو کې ځینې نور اصطلاحات هم پیژنو. د درملو استدباب باندې قدرمن زده کوونکي را سره پوه شول چې هغه حالاتونه چې په هغې کې یو درمل کارول کیږي یا د هغې کارولو جواز وي هغې ته د درملو انډیکیشن وایي. او مثال مو هم ورکړ لکه پاراسټامول ګولۍ یا ټابلیټس د تبې د ناروغ لپاره انډیکیشن لري، یعنی د تبې ناروغ ته یې ورکولی شو. که چیرې د پاراسټامول ګولۍ د تبې ناروغ ته نه کارول کیدای، هغې ته نه ورکول کیدای، نو بیا موږ داسې وایو چې پاراسټامول ګولۍ د تبې ناروغ ته کانټرا انډیکیشن دی، یعنې مازاد استدباب دی، ورته نه کارول کیږي. او بل د درملو مازاد استدباب یا کانټرا انډیکیشن مو په واضح ډول وښود چې ټول هغه حالتونه یا هغه وختونه چې په هغې کې یو درمل نه استعمالیږي هغې ته کانټرا انډیکیشن وایي. مثال مو هم ورکړ لکه اسپرین ګولۍ د حمل لرونکي مور لپاره کانټرا انډیکیشن دی، یعنی نه ورکول کیږي. او د درملو ډوز مو زده کړ چې دا د هغې مقدار درملو څخه عبارت دي چې یو ناروغ ته په یو ځل ورکول کیږي. او دا ډوز د درملو په قوتیو باندې تاسو ته لیکل شوی وي. اوس تاسې راشئ نوي درس ته په دې موضوعاتو باندې ورو ورو ښه مفهومي پوهیږئ. پنځه څلوېښتمه صفحه مو پیدا کړه. په پنځه څلوېښتمه صفحه کې پورتنۍ برخه کې د ډوز ډلبندي پیژنو، یعنی ډوزونه پیژنو چې څو ډوله ډوزونه موږ لرو. ډوز د دوا مقدار ته وایي. د ډوز لغوي معنا څه ده؟ د درملو یا د دوا مقدار. لومړی تاسې دغه ډوزونه وګورئ. تقریبا اووه ډوله ډوزونه موږ لرو. څو ډوله مقدارونه یا د درملو ډوزونه لرو؟ اووه ډوله. یا په داسې ډول وایم چې تقریبا د درملو و کیس ما مقدارونه لرو. زه د دې لپاره یو مثال راوړم. فرزن پیو میز باندې دیو درمل هغه مواد ایخی دی د کوم څخه چې یو درمل جوړیږي. کچیر د دې موادو څخه په مختلفو اندازو سره درمل راواخلم او ګولۍ ترې جوړې کړم نو و قسمه بزونه به جوړ شي. یو دغسې مواد راواخلم چې لږ ډیر وي نو هلته ډوز هم ډیر شو. بل دومره مواد ترې راواخلم چې هغه ډیر کم وي نو ډوز یې هم کم شو. نو تقریبا و ډوله یا و قسمه مقداره موږ په فارماکولوژي کې لرو. د دې اوو ډولونو څخه لومړی تاسې وګورئ هغې ته تیراپیوټیک ډوز وایي. ډیر دقیق غوږ شئ، مهمه موضوع ده. تیراپیوټیک ډوز، تیراپیوټیک مو په تیره خپرونه کې وپیژند، د تداوی په معنا دی او تلفظ یې څه ډول دی؟ تیراپیوټیک ډوز. تشریح لیکل شوې ده، د دوا هغه مقدار چې د درملنه لپاره یو ځل کارول کیږي، دا د تداوی ډوز دی او دا یو عمومي ډوز دی د درملنه لپاره چې کله یو ناروغ ته یو ځل یوه ګولۍ ورکوي او هغه د درملنې لپاره مناسب وي، هماغه ډوز ته بیا تیراپیوټیک ډوز ویل کیږي. کوم ډوز؟ تیراپیوټیک ډوز. کوم ډوز دی؟ هغه ډوز چې د درملنې لپاره استعمالیږي او ډاکټرانو هغه ډوز ښه بللی وي چې دغه ډوز د درملنې سبب کیږي او په هغې کوتی یا ډبي باندې درته لیکل شوي وي چې په دومره ډوز یې ناروغ ته ورکړئ تر څو دغه کس روغ شي، ځکه درمل خو موږ د درملنې په خاطر استعمالوو. خو ځینې نور ډوزونه هم شته. دوهم وګورئ، ټاکسیک ډوز. ټاکسیک ډوز، ټاکسیک ډوز دا د هغې ډوز څخه عبارت دی چې یو ناروغ په تسموم اخته کوي. د دوهم ډوز شو. کوم ډوز دی؟ هغه ډوز دی چې یو ناروغ په تسموم اخته کوي، یعنی د درملو دومره مقدار دی چې یو ناروغ په تسموم اخته کوي. تسموم دې ته ویل کیږي چې هغه زهري شي، ککړ شي، یا کله چې دغه مقدار درمل ناروغ ته ورکړل شي هغه په ځان نه پوهیږي، مسامم، تسموم شي. ډیری وخت ویل کیږي چې د ښوونځي اوبو ته چا دغسې مواد ورچولی و چې د ښوونځي ټول زده کوونکي په تسموم اخته کړل، یعنی هغه بحاله شي. نو درنو زده کوونکو، تاسې د ټاکسیک ډوز په مفهوم هم پوه شوئ. ښه، درنو زده کوونکو، اوس له تاسې پوښتنه کوم. موږ ټاکسیک ډوز وښود چې هغه ډوز دی چې، یا د درملو هغه مقدار دی چې یو ناروغ ته یې ورکړو هغه په تسموم اخته کی. اوس له تاسې پوښتنه کوم، که چیرې تاسې ډاکټران شئ، نو آیا ناروغانو ته ټاکسیک ډوز سره درمل ورکوئ؟ آیا ناروغانو ته په دغه ډوز چې ټاکسیک ډوز ورته وایي، په دې ډوز سره تاسې درمل ورکوئ؟ زده کوونکي ځوابونه وایي. ځینې وایي هو، ځینې وایي نه. هغوی چې وایي هو، دا خو بیا دا کار کوي چې یو ناروغ راغی هغه پسې نور هم بتر کړ، هغه نور هم خراب کړ. پخوا یو ناروغ و، اوس د مسامم هم په تسموم هم اخته کړ، او شخص یا ناروغ د دې حال ته ورسولو چې هغه په ځان هم نه پوهیږي. ولې؟ تا د درملو په واسطه نور هم دغه کس خراب کړ، ځکه وایي که چیرې درمل په دقیق او ښه ډول استعمال شي نو درمل ته بیا دوا وایو، یا د شفا ورکولو وسیله بلل کیږي. خو که چیرې درمل په دقیق یا ښه ډول یا مناسب ډول استعمال نشي نو درمل بیا زهر دي. نو اوس خو تا بیا زهر ورکړل نو ټاکسیک ډوز به نه استعمالوئ. ځینې وخت یو ډاکټر تیروتنه کوي، هغه د درملنې ډوز چې ورته ښودل شوی وي په تیب کې هغه یې له یاد وتلی وي او دا یې ټاکسیک ډوز ورکړي. نو په خپل لاس یو ناروغ د مرګ تر سرحد ور ورسوي. ګورئ، تاسو سره اوس پوښتنه ده چې څه ډول موږ تیراپیوټیک او ټاکسیک ډوزونه سره پیژندلی شو. تیراپیوټیک ډوز خو تیب تاسو ته وایي چې دغه ډوز یا دومره مقدار سره درمل ورکړه. فرضاً د سیفراکزون 1500 میلی ګرامه یوه ستن ناروغ ته ورکړه. که چیرې تا مسلسل دوه ستنې راواخیستې، دوه انجکشن هم راواخیستې، سره ګډه مو کړې او ناروغ ته مو ورکړې، تاسې هغه تیراپیوټیک ډوز د درملنو اندازه چې کومه یا کوم اندازه درمل چې د درملنې لپاره استعمالیدل هغه مو په زهرو بدل کړل، دغه ټاکسیک ډوز جوړ شو. نو ځکه وایي د درملنې هغه ډوز چې اضافي شي بیا هغې ته ټاکسیک ډوز هم ویل کیږي. راځئ کتاب پر لور. دوهم ټاکسیک ډوز مو وښود، دا د هغې ډوز څخه عبارت دی. دا ډوز خپله هغه ته ویل کیږي، د درملو مقدار ته ویل کیږي. داسې هم وایو دا د هغې مقدار څخه عبارت دی چې یو ناروغ په تسموم اخته کوي. دریم لیدل ډوز. لیدل ډوز څه ته وایي؟ دا د هغې ډوز څخه عبارت دی چې د ناروغ د مرګ سبب کیږي. تا یو بل ډوز دی. که چیرې درمل په دومره ډوز سره ورکړل شي چې هغه یو ناروغ مړ کوي، تا بیا لیدل ډوز شو، وژونکی ډوز شو. دا د ټاکسیک ډوز څخه هم خطرمند دی. ټاکسیک ډوز خو یو ناروغ یوازې په تسموم اخته کوي، هغه بې حاله کوي، په ځان یې بیا نه پوهوي چې په ځان پوه شي. خو که چیرې لیدل ډوز ورکړي، دا درمل دومره ورته قوي کړی چې هغه مړ کړي، نو دې ته بیا لیدل ډوز ویلی شو، وژونکی ډوز. څلورم اډلټ ډوز. اډل ډوز دا د هغې ډوز څخه عبارت دی چې لویانو ته ورکول کیږي. دا کې کومه ستونزه نشته. ده کله چې کوم درمل درته درکړل شي، د هغې په قوطي باندې لیکل شوی اډل ډوز، هلته لیکل شوی چې 2 ضرب 3، دا په دې معنی چې دوه ګولۍ درې وخته استعمال کړه. او د ماشومانو لپاره 1 ضرب 3 چلډرن ډوز، یعنی یوه ګولۍ درې وخته استعمال کړه. نو اډل ډوز هغه اندازه درمل چې لویانو ته ورکول کیږي. لویان له 20 کلنۍ یا له 23 کلنۍ نه پورته خلکو ته لویان ویل کیږي، یا اډلټ کسان ورته ویل کیږي. پنځم انفانت ډوز. انفانت دا د هغه مقدار ډوز څخه عبارت دی چې کوچنیو ماشومانو ته د درملنې لپاره ورکول کیږي. ګورئ، کوچني ماشومان، هغه ماشومان خصوصا چې هغه شیدې خوري، 2 کلن 1 کلن دا ډول ماشومان وي، دې ته بیا انفانت ډوز ورکول کیږي. یعنی هغه مقدار درمل چې د شیدو خوړونکي ماشوم ته ورکول کیږي هغه ته بیا انفانت ډوز ویل کیږي. شپږم چیلډرن ډوز. دا د هغې مقدار ډوز څخه عبارت دی چې لویو ماشومانو ته ورکول کیږي، یا لویو ماشومانو ته د درملنې لپاره ورکول کیږي. لویو ماشومان له 2 کلونو یا د 3 کلونو وروسته ماشومان تر 18 کلنۍ پورې، دغه ډول ماشومانو ته چې کومه اندازه درمل ورکول کیږي هغې ته چیلډرن ډوز ویل کیږي. وام نیوناتل ډوز. نیوناتل ډوز څه ته وایي؟ دا د هغې ډوز څخه عبارت دی چې نوی زیگیدلی ماشومانو تا د درملنې لپاره ورکول کیږي. نیوناتل دوز، نیونات نوې زیگیدلی ماشوم ته ویل کیږي. نیوناتل دوز د هغه دوز څخه عبارت دی چې نوی زیگیدلی ماشومانو تا د درملنې لپاره ورکول کیږي. هغه ته بیا ډیر کم درمل ورکول کیږي. لاندې جدول کې لیکل شوی دی، اول د چپ له لوري ګوره، اوله شماره تیراپیوټیک، پی پاتې شوې ده، د ای او ای په منځ کې پی راځي. تیراپیوټیک تداوي ته وایي، او ښی خوا کې تلفظ لیکل شوی، یعنی هغه اصطلاحات چې پورته استعمال شوي دي دلته مو لنډ راخیستي دي. دوهم ټاکسیک، زهري ته وایي. دریم لیدل، وژونکي ته وایي، لیدل. څلورم اډلټ، بالغ ته وایي. پنځم انفانټ، شیدو خوړونکي ماشوم ته وایي. شپږم نیونات، نوی زیږیدلی ماشوم ته ویل کیږي. اووم چیلډرن، ماشوم ته ویل کیږي. په دې ډول یې چې زده نه کړی په بل ډول یې بیا نشي زده کولی، ځکه دغه وروستۍ هڅه ده چې تاسو ته دغه درس یا دغه موضوع ډیر اسان شوی دی. کله چې بیا تاسې پوهنتون وایئ یا د طب کومه څانګه وایئ، بیا تاسو ته معلومات کیږي چې هلته څومره هوایي درسونه مخکې ځي. حتی دغه اصطلاحات تاسو ته دوهم ځل لپاره ویل کیږي هم نه، نو ډیر دقیق اوسئ، سم تعقیب به کوئ. ترنو زده کوونکو، تر ډیره پورې په یوې موضوع باندې ډیر ځکه تمیږم چې ځینې داسې زده کوونکي له موږ سره هم شته چې هغه څه نا څه کمزوري دي، او یا هم په دې ډول دي چې هغوی کله چې یوه موضوع اوري زر پرې نه پوهیږي. نو له هغو زده کوونکو حوصله غواړو چې هغه تکړه دي، په لومړي ځل په موضوع باندې پوهیږي. زه په دې هم پوهیږم که چیرې دوام ځل لپاره لږ تشری نور هم ورکوم، هغه زده کوونکي چې ډیر تکړه دي هغوی څه نه سره سره ستړي کیږي، خو حوصله دې وکړي. بیا به موږ یو بل ترتیب ولرو، هغه به د زده کوونکو په مشوره ولرو، یعنی د زده کوونکو مشورې ته به ګورو چې آیا د ترتیب مو خوښیږي یا نه. هغه څه ډول موږ اوس د ابتدایه دوره مخکې روانه کړې ده. د طبي زده کړې په ابتدایه دوره کې مو څومره مهم موضوعات یا څومره مهمې برخې راخیستې. لومړی درمل، البته لومړی بیولوژي ده چې د مکتبونو بیولوژي هم پکې ویل کیږي. دوهم اناتومي ده چې ډیر مهم مضمون دی. دریم طبي اصطلاحات او څلورم درمل دي. او دریم کتاب کې یوه بله زیاتونه، هغه ډیره مهمه زیاتونه ده چې په راتلونکي کې به د هغې په اړه تاسو ته خبرې ولرم. دغه پنځه برخې به مخکې روانې وي. دا به تر هغې مخکې رسوو تر څو پورې چې د دې برخو موضوعات خلاص شوي نه وي. ټوله بیولوژي هم خلاصوو، ټول درمل چې مهم دي او استعمال یې ډیر عام دی په ټولنه کې هغه هم خلاصوو، او د انسان ټول بدن پیژنو، د هډوکو نمونه، د انسان د جوړښت پیژندنه، د مختلفو غړو پیژندنه، دا ټول پیژنو په اناتومۍ کې. د دې تر څنګ ټول طبي اصطلاحات به انشاءالله راسره وپیژنئ. دا برخه چې خلاصیږي ابتدایه دوره هم خلاصیږي. په منځنۍ دوره کې بیا موږ د طبي زده کړې مسایل نوي کوو، په هغې کې به نور کتابونه لرو. په هغې کې بیا موږ درنو زده کوونکو نورې برخې لرو چې هغه به د قابلګۍ مربوط ځانګړي کتابونه وي چې هغې ته د قابلګۍ اساسات هم ویلی شو. او د دې تر څنګ د لومړنیو مرستو په اړه یو ډیر مهم مضمون دی چې په ټولو برخو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، ټولو ځایونو کې ویل کیږي، یا فرسټ ایډ ورته ویل کیږي، یو باغه را پیل کړو. په متوسطه یا منځنۍ دوره کې موږ بیا دوه دوه کتابونه وایو. کله چې دوه کتابونه پای ته رسیږي بیا دوه نور کتابونه را اخلو. نو متوسطه دوره به هم په دې ډول مخکې روانه وي. یعنی په لنډ ډول وایم چې ځینې زده کوونکي کله واری دا پوښتنه وکړي چې د دې تیب نورې برخې یا د انسټیټیوټونو نورې برخې به کله وایو، څه ډول به یې وایو. په لنډ ډول وایم چې د طبي زده کړې په ابتدایا دوره کې دغه درسونه تر هغې مخکې وړو تر څو چې د دې درسونو ټول موضوعات مو زده کړي نه وي، او دغه زده کوونکي به ټولو نورو زده کوونکو ته د چیلنج په ډول وایي چې لما په بیولوژي کې هر ډول پوښتنه کولی شي، لما په فارماکولوژي کې هر ډول پوښتنه کولی شي، لما په طبي اصطلاحاتو کې هر ډول پوښتنه کولی شي، لما په اناټومي کې هر ډول پوښتنه کولی شي. کله چې زموږ زده کوونکي دغه ټاټر نورو زده کوونکو ته ووهي، هغه وخت به د طبي زده کړې ابتدایي دوره پای ته ورسیږي، دغه درسونه به پای ته ورسیږي، بیا به متوسطه دوره پیل شي. په هغې کې ډیر زبردست مضمونونه چې دي، لومړی دوه مضمونونه به دا وي چې لومړی به لومړنۍ مرستې او تر څنګ د قابلګي اساسات را پیل کړو. د قابلګي اساسات په نوم دغه کتاب په ټولو قابلګیو څانګو کې ویل کیږي، هغه که عالي قابلګي ده، که یو کلنه ده یا دوه کلنه ده. هغې کې یوه محصله یا زده کړیاله دې ته آماده کیږي چې د قابلګي مربوط ټول مسایل زده کړي. د قابلګۍ اساساتو تر څنګ لومړنۍ مرستې د ټولو زده کوونکو A to Z ټولو لپاره مهمې دي، او انشاءالله د لومړنۍ مرستو او د قابلګۍ اساسات د دواړه مضمونونه به د طبي زده کړې په متوسطه دوره کې را پیل کړو. تاسې به ستړي کیږئ نه، حوصله به نه بایلئ، ورو ورو به مخکې ځو، په ښه ډول به مخکې ځو او هدف به لاسته راوړو. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. شپږ دیرشمه درسي خپرونه ده. د شپږ دیرشمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری د بی توری دی. هیله ده حاضر به یئ او د بی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرامو پولې او بخونکي خدای سپارم. علامه ملشا.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.